آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. په جلال آباد کې د بم په چاودنه کې د پژواک د خبري بیرو او د امریکا ژغ د دفترونو سازمانونه تباه شوي او څلور کسه زخمي شوي دي. جمهور رئیس اوباما عراق ته 450 تنه نور امریکایي نظامي سلاکاران استوي او ملګرو ملتونو او د نړۍ لویو طاقتونو د لیبیا د مخالفو ډلو څخه غوښتي دي چې د قدرت د شریکولو موافقه دي قبول کړي. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د 1404 نوي کال د جوزا د میاشتې 28مه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 18مه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د اسلام آباد څخه د ایاز ګل رپورټ اوریدلی سي، او د لیبیا مامورین وایي چې داسې ګمان کیږي چې ملک ته یې د 1 میلیون څخه زیات غیر مهاجر قانونی مهاجر راغلی دی. په دې باره کې مفصل رپورټ هم اوریدلی سي، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافیه سرداری تاسو ته اورو. خبری رسنیو د رپورټونو په اساس په جلال آباد کې په محلي وخت د چهارشنبه د مخستون په اتو بجو د پژواک د خبری بیرو او د امریکا ژغ د دفترونو په دروازه کې د یو مقناطیسي بم چاودنه سوي چې د دغو دفترونو سامانونه او تجهیزات یې وران کړی دي. په رپورټونو کې ویل سوي دي چې په دې چاودنه کې چې په غلجي پلازا کې وسوه، د امریکا ژغ د یو خبریال دوه میلمانه زخمي سوي دي، او همداراز دوه نور کسان چې په دې پلازا کې د جامو خرڅولو مغازه لري هم زخمي سوي دي. د ننګرهار د ولایت نطاق احمد ضیا عبدالزی دا حمله تایید کړې او ویلي دي چې په هغې کې یو تن زخمي سوی دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خپل نو هلو زلو په لړ کې چې غواړي د اسلامي دولت تر ډلې یادایش د جګړه مارانو په مقابل کې عراقي قواوې پیاوړي کړي، امر کړی دی چې هغه هیواد ته 450 تنه نور امریکایي نظامي سلاکاران هم واستول سي. سپینې ماڼۍ پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه نوي امریکایي نظامي سلاکاران به په هغو 3000 تنو امریکایی نظامی روزون کو باندې زیاسی چی هم دا اوس په عراق کې دي. سپینې ماڼۍ دا هم ویلی چې د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د نورو امریکایی نظامی روزون کو غوښتنه کړې وه، او پینټاګان هم دا غوښتل. امریکا په نظر کې لري چې په التقدم کې د عراقی عسکرو د روزلو یو نوی مرکز پرانیزي.
ملګرو ملتونو او د نړۍ لویو طاقتونو په لیبیا کې د مخالفو ډلو څخه غوښتي دي چې د قدرت شریکولو یو موافقه دي قبول کړي، او د تقریبا 4 کالو جګړې، تروریزم او سیاسي شخړې دي ختم کړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو او نورو لوړپوړو چارواکو پرون په برلین کې سره وکتل او یو ګډه بیانیه یې خپره کړه، او په هغې کې ویلي دي چې د لیبیا د ستونزو د دایمي ختمېدو لار سیاسي حل لاره ده. هغوی د لیبیا د ټولو خلکو څخه وغوښتل چې د یوې موافقې د کېدو دپاره دې ټول خنډونه له منځه ایسته کړي. د لیبیا څه د پاسه 60 استازي د خبرو دپاره برلین ته تللي دي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 50 غړو هیوادونو، برتانیې، چین، فرانسې، روسیې او امریکا استازو، او همداراز د اروپایي اتحاد، ایټالیې، هسپانیې او د لیبیا د شمالي افریقا د زیاترو ګاونډیو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه چې ایټالیا ته په سفر تللی غوښتي دي چې ختیځ یوکراین ته د سولې په راوستلو کې دي رښتینې هلې ځلې وکړي. پرون د چهارشنبې په ورځ د واتیکان څخه په یو خپره شوې بیانیه کې ویل سوي دي چې دغه مذهبي مشر ویل دي چې د روسیې د بیلتون غوښتونکو یاغیانو د بغاوت د ختمېدو لپاره چې 14 میاشتې پخوا شروع سوی دی باید ډېر زیات کوششونه وسي. په دې جګړو کې څه د پاسه 14500 خلک وژل سوي دي. په بیانیه کې دا هم ویل سوي دي چې دواړو مشرانو د مذاکراتو د یوې فضا د مصر راوړلو سره موافقه وکړه، او دا چې ټولې خواوې باید د منسک د اوربند موافقې احترام وکړي او هغه تطبیق کړي.
د ترکیه د پارلمان یو لوړ پوړی مخالف غړی ویلی دی چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د یو نوی حکومت جوړولو لپاره ټولو احتمالي ائتلافونو ته چمتو دی چې په هغو کې به د ټولو ګوندونو سره انډیوالي موجوده وي، خو حاکم ګوند به چې خپله شاغلی اردوان تاسیس کړی دی پکې برخه ونه لري. د خلکو د جمهوري غوښتونکو ګوند پخوانی مشر دینیس بیکال د شاغلی اردوان سره د ملاقات څخه وروسته خبري اعلان تو ویل چې جمهور رئیس غواړي د اوسنی سیاسي بې ثباتي دی ژر تر ژره ختم سي. توقع کیږي دغه تر ټولو بوډا د پارلمان انتخاب سوی وکیل تر هغه وخت پورې چې د پارلمان نوی رئیس انتخابیږي دا چوکۍ اشغال کړي.
د امریکا د اردو د لوی درسیزان رئیس جنرال مارتن دیمسی چې د کار دوره ختمه سوی کوشش وکړ چې اسرائیل ته ډاډ ورکړي چې د ایران د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په مقابل کې به اسرائیل ته د امریکا نظامي مرستې دوام ولري. دیمسی په بیت المقدس کې وویل چې امریکا به د اسرائیل سره مرسته وکړي چې خپله هوایی او د توغندیو دفاع پیاوړي کړي او همداراز کمپیوټري او سمندري امنیت یې محفوظ او خوندي وساتل سي.
د کارپوهانو یو هیئت پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته ویلي دی چې په داسې حال کې چې د ایران د زروي پروګرام د جامع او هر اړخیزې موافقې وروستۍ مهلت ته درې اونۍ پاتې دی، که د دغه اسلامي جمهوریت د بالستیکي توغندیو پروګرام په هر راز موافقه کې شامل نه سي نو دا به ډېر خطرناک غفلت وي. کله چې ایران او امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني د جون په دېشمه د وروستي موافقه د ترلاسه کولو د پاره یو چوکاټ ترتیب کړی وو، نو په هغه کې د ایران د توغندیو مسله نو مطرح شوه. په داسې حال کې چې کارپوهان ویلي دي چې ایران په منځني ختیځ کې د بالستیکي توغندیو تر ټولو لوی زیرمې لري.
د رین کارپوریشن لخوا په یو سروې کې ښودل شوی دی چې تجارتي مؤسسې د کمپیوټري غلو او جنایتکارانو د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ دي او زیاتره دغه مؤسسې فکر کوي چې هغوی د دغو جنایتکارانو په مقابل کې چې پیسې یا تجارتي پټ اسرار غلا کوي جګړه بایلي. په راپور کې ویل شوی دی چې کمپیوټري داړماران ډیر ماهر شوي دي، سامانونه او تجهیزات یې ډیر مؤثره شوي دي او د هغوی د غلا او د هغوی د لاکړو اطلاعاتو مارکیټ شپه واده کې دی. د څو څېړونکو څخه ښکاري چې ډېرې کمپنۍ خپل نوم او شهرت ته د زیان رسېدو له کبله د زیاتو اندېښنو سره مخامخ دي. دا او خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل اوس په مخړی دی رپورته. د هغه وخت څخه چې ولسمشر غنی قدرت ته رسیدلی دی افغانستان او پاکستان په خپلو کې د اړیکو د شکولو هڅه کړې ده، خو څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې په یو بس کې دا څرګنده سوه چې د طالبانو په سرلنې برودونو د افغانستان او پاکستان په مناسباتو تاثیر کړی دی. نور تفصیل به د اسلام آباد څخه د ایاز ګل په رپورټ کې واوري چې خلیل خان به یې پښتو وژباړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی دې کال یو مهم ګام واخیست، هغه دا چې د اسلام آباد سره د اړیکو سمون مو چې په افغانستان کې درنه ورته د سیاسي ملاتړ د لاسه په ورکولو تمام شو. د تروریزم سره د مقابلې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیک کول چې د پاکستان د فوجي مشرانو سره د نږدې مشورې کولو زمینه مساعده کړي، خو په افغانستان کې د پارلمان غړي چې په پاکستان باور نه لري په غوسه کړي دي. په ځواب کې افغانستان ادعا کوي چې د جمهور رئیس اشرف غنی سره ژمنه سوي چې پاکستان به په طالبانو ټینګار وکړي چې د پسرنی عملیاتو د پیل کېدو پر ځای د افغان حکومت سره د سولې خبرې شروع کړي. خو څنګه چې په افغانستان کې هوا ګرمه سوي د طالبانو بریدونه هم زیات سوي دي چې په افغانستان کې داسې ګنګوسې راپورته کړي دي چې اسلام آباد په خپلې کړیو ژمنو نه درېږي. داود مریدان چې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د انسټیټیوټ رئیس دی داسې نظر لري. دلته افغان هیئت د دې خلاص خبرو پر مهال چې کوم پیغام وړاندې کړی دی هغه دا چې راتلونکي درې میاشتې به د اشرف غنی لپاره ډېرې اړینې وي. دی باید د افغانستان خلکو ته نتیجې ورکړي، نو بیا د ده دا خمار او دا خطر چې د ګاللی دی خپله به یې به ادا کړي. یقینا په افغانستان کې څوک هم سمدلاسه د بدلون توقع نه لري. څه چې مهم دی هغه دا چې د سولې پروسه د نتیجه ورکړي او په تشدد کې د پام وړ کمی باید رښتینی شي. دې اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان او د پاکستان د پارلمان غړي راغونډ شوي وو چې نظریات او وړاندیزونه سره تبادله کړي او ژمنې سره وشاروي چې د سرحد په دواړو خواوو کې په سولې او ثبات کې سمون راوستل شي. خدا غونډه دې هم شاهد و چې پاړو کې وسم بے باوري موجوده ده او افغان ګډون کوونکو اسلام آباد مخامخ پدې تورن کړ چې طالبانو مهمو مشرانو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان په شهرونو کې پناه واخلي. څېړونکو مریدان د افغانانو ترمنځ د پراخ کچې هغه باور څرګند کړ چې طالبان وسم د پاکستان د پوز تر اغېزې لاندې دي.
وی نو دات ایون پاکستان ډیسایډز ټو اگزرسایز دات رول د طالبان وډ نات بی ډیسپټ.
موږ په دې خبرې یو چې پاکستان دې پریکړه وکړي چې خپل رول ولوبوي نو طالبان په یو شپه کې ورک نسی. خدا او په کابل کې موږ ته یو سیمبولیک پیغام راوستوي چې پاکستان جديدي نو زبرځ د پاره تر څو چې د طالبانو مشرتابه د پاکستان د ادارو د ملمستیا او خوند اخلي زه داسې فکر نه کوم چې داسې ګامونه به د افغانانو باور وګټي. په دغه کانفرنس کې د بارنۍ پالیسۍ او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د طالبانو په سرنلنی عملیات خوښنونکي پرمختګ وبلې او ویل چې دا د پاکستان پورې هیڅ ارتباط نه لري. خو هغه وویل چې دا به ډېر غیر حقيقي وي چې داسې توقع ولرو چې د افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو وروسته طالبان به واردواره جنگ ختم کړي. هغه وویل د اسلام آباد او کابل ترمنځ د وسنی د دوستۍ او شی اړیکو پړاو ته لا پوره وخت نه دی ورکړل شوی چې د افغانستان حالات بدل کړي. سیمبل خان چې د پاکستان د پلان جوړونی د کمیسون سلاکار ده دا منلي چې کېدای شي طالبانو ځینی مشران په پاکستان کې اوسېږي او چارواکي به په غو ډېر اغیز نه لري. اسلام آباد له هم په ګډ سره د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره په خپل پالیسیو باندې ژمن پاتې دي.
Yes, there is leadership in Pakistan. There has been there. It's been there. But as far as the commanders on the ground carry out the operations, they have been doing that from Afghanistan.
په پاکستان کې د طالبانو مشران ستا دوی دلته ول خو تر څو چې د طالبانو د کمانډانو خبره ده چې په جنگ کې شکیل دي هغه خپل عملیات د افغانستان دننه پر مخ وړي او کدا چې وانګیرل سي چې پاکستان چې کومې ژمنې کوي طالبان دې هم خپل پالیسي د غو سره یو ځای کړی نو زما فکر دا به په دې وخت کې ډیر غولونکي کار وي. سیمبل خان داسې ادعا وکړه په داسې حال کې چې د ناټو په مشرۍ زیاتره بهرني ځواکونه د افغانستان څخه وتلي دي وسلوال طالبان بیرته افغانستان ته تللي او کمانډانان یې په ښکار عملیات کوي. سیمبل خان دې یادونه هم وکړه چې په دې ورستیو کې طالب چارواکو د افغان سیاستمدارانو د بدلی ټولنې د غړو او حتی د پارلمان د شزینه غړو سره په قطر، دوبۍ او ناروې کې غیر رسمي ملاقاتونه کړي دي. هغه وویل وسلوال طالبانو د بخوانه پرته دیوار په دغه ټولو غونډو کې خپل ګډون منلی دي. حسین بلخان دا ونه منله چې پاکستان دې په دې غیر رسمي خبرو کې کوم رول درلودلې وي.
I think what we were promising very clearly and I think what we are trying to work very clearly.
زما فکر موږ په ډېر سرګندول لازمنه کړی او موږ دې هڅه کوو چې په ډېر ښکار ډول کار وکړو چې د سولې پروسه چټک کړو او موږ دې کار کولو هڅه کړی او داسې کار نه دی چې په کار کولو بزیات سي. موږ غواړو دا کار وکړو خو هڅه روانې دي. افغان چارواکي وایي د طالبانو سره د خبرو هرکلای کړی خو دوی د نتیجو په اړه شکمن دي. د افغانستان د پارلمان غړي نایت فرید وویل په یو داسې هیواد کې چې ډېرې ښځې د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي په دې خبرو کې د ښځو ګډون د دې هیواد لپاره یو مهم پرمختګ دی.
Right now women are sitting with Taliban. It means Taliban are accepting women.
اوس مهال ښځې د طالبانو سره ناسي دي. دا شی طالبان دې ستونزې د حل لپاره د ښځو ګډون مهم ګڼي او دا زموږ لپاره ډېر مهم دی. هغه ول افغان شزی به تر هغه د سولې د بروسي مراتب جاري ساتي تر څو چې په اساسي قانون کې د دوی د بنیادی حقوقو د خوندیتوب ضمانت ورکړل شي او د غراز دوی زده کړی او انصاف ته لاسرسي ولري.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدي. د لیبیا مامورین وایي داسې ګمان کوي چې ملک ته د 1 میلیون څخه زیات غیر قانوني مهاجر راغلي دي. د لیبیا د پایتخت تریپولی څخه د امریکا ژغ خبريال جیمی دیمتر په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تسته او ورول کیږي.
د غانا یو دیرش کلن ځوان کول نس کله چې د امریکا غږ د خبريال سره د تریپولی د توقيف په یو مرکز کې چې ډېره غنه غونه پکې و خبرې کولې نو سترګې دوه کونه ډکې وې.
دی گیو اس فود. I want to go back to Ghana. I love my country. I just came to raise enough money to go and start.
هغه منګلا ډوډۍ راکای زغړم چې برته غانا تلاړ شم. زه د خپل ملک سره به حدا مين لرم. زه دلته په دې خاطر راغلم چې څه پیسې پیدا کړم او په خپل ملک کې پری یو کاروبار شروع کړم. زه ساختماني کارونه کوم. ما د ساختماني کارونو سامان آلات کرای کول. لکه زه دلته راغلم چې څه پیسې پیدا کړم او خپل کاروبار پراخ کړم. هغه او ورسره تقریبا 300 وطن نور په دې امید لیبیا ته تللی چې د هغه ځای نه به په وړو بیړیو کې په قاچاقي ډول ځانونه اروپا ته ورسي. هلته په دغه ځای کې د هغوی سره د توقیف د مرکز محافظین ډیر بد سلوک هم کوي. د غانا یو بل 28 کلن ځوان ریچارډ وایي:
We are praying that they can do something, that they can free us. If they are not freeing us, they can take us back to our country so that we can get
مونږ دعا کوو چې هغوی به یو څه وکړي او هغوی به مونږ آزاد کړي، او که چېرې هغوی مونږ خوشی نکړي نو بیرته به مونږ خپل ملکونو ته واستوي. هلته به بیا مونږ خپل آزادي بیرته ترلاسه کړو. مونږ دلته ډیر کړاوونه او دردونه ګاللي دي. د دغه مرکز مشر ملود جما سلیم وایي چې په دغو مهاجرو کې تقریبا د ټولو افریقایي ملکونو اتباع شامل دي. هغه وایي:
احنا نواجه في الاعداد الكبيره من رجال ونساء في القسم هذا، معناها
هغه وایي مونږ باید د ته پام وکړو چې په هغوی کې ځینې جنایتکاران هم دي. هغه وایي چې تیره شپه هغوی کوشش وکړو چې د کړکۍ له لارې وتښتي. هغه دا هم ویل چې دغو خلکو مونږ ته ډیر مشکلات پیدا کړي دي. هلته په دغه توقیف خانه کې دغه مهاجر په تقریبا دوه وړو مګر اوږدو کوټو کې اچول کیږي. هلته طبي سهولتونه هم نشته دي. د توقیف د دغه مرکز مشر ښاغلی سلیم وایي:
تطيعوا ان تتحملوا هذا الشيء صحيح؟
كيف؟
انتو محتاجين الى دعم
وامكانات. غوايچ ليبيا د نړیواله ټولنې مرستې ته ضرورت لري چې دغه مهاجرو د حفاظت لپاره خ مرکزونه جوړ کړي. غوای چې پوړ کې مونږ ایر کنډیشنونو او په جیمه کې بخارایو ته ضرورت لرو، او هم د توقیف دغه مرکز یو څو د نو ټلویزیونونو ته هم ضرورت لري. هغه دا هم ویل دي چې دې ته باید توجه وشي چې دغه ټول کړیدل مهاجر په نهایت کې انسانان دي. د سنګال یو 28 کلن ځوان چې میکانیک دی او د سلور میاشتې کې په لیبیا کې شپې او ورځې تیروي، وایي چې دی او د په شان داسې ډیر مهاجر چې اوس د لیبیا په زندانونو کې پراته دي، په دې امید د خپل کورونو نه راوتلي چې په اروپا کې به د ځانون لپاره یو ښه ژوند پیدا کړي.
سرم میں ڈر لگی تار
اوریدونکو د شفیق مورید په اواز کې مسندر والده ده زموږ خبرونه روانه ده اوس براسو و راپورت د جورج دبليو بوش ورور جيب بوش و د امریکا د 2016 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې احتمالي کاندید وي راځي چې په دې اړه راپورت وورو
جيب بوش اروپا ته په سفر کې جرمني پولند او استونیا ته ځي چې درې وړې د امریکا ملګری هیوادونه دي د دغه سفرونو نه څو ورځې وروسته به ښاغلی بوش په رسمي ډول اعلان وکړي چې د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی جيب بوش په جرمني کې د وینا پر مهال د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د حد نه زیات واقعیت پال وباله او د غربي هیوادونو نه وغوښتل چې په یوکرين کې د روسي د مداخله په خلاف قوي دریز غوړه
کړي
روسیا باید چې د خپل ټولو ګاونډیو د حاکمیت درناوی وکړي او کچیرته د هغوی د لاسوهنې مخه ونینول شي په دې کې شک نشته چې روسیا به نور ډیر اقدامات هم وکړي کچیرته موږ غواړو د نړۍ نظم او اساسي اصول وساتو نو لازم ده چې زمونږ اقدامات او همکاري یو شان وي د جيب بوش پلار او ورور دواړه د امریکا په خوانی ولسمشران دي خو هغه په خپل مبارزو کې ویلي دي کچیرته سپینې مانی ته ولاړ شي نو ټولې پریکړې به دای په خپل کوي مګر کله چې د هغه نه په عراق کې د امریکا د يرغل په حق له پښتنه وشوه چې د هغه د ورور او پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش په وخت کې شوی و جو بوش وویل کوم معلومات چې زی وسلرم ک په خوا مې درلودل په عراق د يرغل اجازه مې نه ورکوله د ورجینیا په پهنتون کې مبصر لری سبات وایي د جو بوش لپاره دا ډیره مهمه ده چې ځان ته په سیاسي لحاظ پیژندګلوي پیدا کړي هغه غواړي چې د خپل کاندیدې لپاره د دواړو امتیازاتونو کار واخلي یو دا چې نوم یې بوش دی او بل دا چې وای زه چې هر څه وایم خپل نظر مې دی خو حقیقت دا چې بل اخره به هغه په دې یو کې راګر کیږي او تر یو حده به د جورج دبليو بوش د جمهوری ریاست د جنجالي دورې په باره کې باور سره حساب کتاب کیږي جيب بوش د خپل کورنۍ د نوم له برکته د جمهوری غوښتونکو بسپنه ورکوونکو څخه تر وسه د انتخاباتي مبارزې لپاره په میلیونونو ډالر راټول کړي دي خو د محافظه کارانو او ځوانانو د ملاتړ غټل باور ته اسانه نه وي ځکه چې دوی نوې چیرې غواړي د عامو خلکو د نظریو معلومولو په سرویګانو کې خودل شوې ده چې جيب بوش اوس مهال د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو په لسو غوره کاندیدانو کې راځي د دوشمې د ورځې په اعلان سره به هغه د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو لسم غړی شي چې د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدوي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
ټولاند خبرونه دا خبری رسنوی د رپورټونو په اساس په جلال آباد کې په محلي وخت د چهارشنبه د مخستان په اتو بجو د پژواک د خبری بیرو او د امریکا جاغ د دفترونو په دروازه کې د یو مقناطیسي بم چاودنه سوي چې د دوغو دفترونو سامانونه او تجهیزات یې وران کړی دي په رپورټونو کې ویل شوی دی چې په دې چاودنه کې چې په غلجی پلازا کې وسوه د امریکا جاغ د یو خبریال دوه میلمانه زخمی شوي دي او هم داراز دوه نور کسان چې په دې پلازا کې د جامو خرڅولو مغازه لري هم زخمی شوی دی د ننګرهار د ولایت نطاق احمد ضیا عبدالزید حمله تایید کړی ده او ویلي دي چې په هغه کې یو تن زخمی شوی دی د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خپل نوو حل زول پلار کې چې غواړي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د جګړه مارانو په مقابل کې عراقي قواوی پیاوړي کړي امر کړی دی چې هغه هیواد ته 450 تن نور امریکایي نظامی سلاکاران واستول سي ملګرو ملتونو او د نړۍ لویو طاقتونو په لیبیا کې د مخالفو ډلو څخه غوښتي دي چې د قدرت شریکولو یو موافقه دي قبول کړي او د تقریبا څلور کالو جګړې، تروریزم او سیاسي شخړې دي ختم کړي. د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه چې ایټالیا ته په سفر تللی غوښتي دي چې ختیځ یوکراین ته د سولې په راوستلو کې د رښتینې هلې ځلې وکړي. د ترکیې د پارلمان یو لوړ پوړی مخالف غړي ویلي دي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د یو نوي حکومت د جوړولو لپاره ټولو احتمالي ائتلافونو ته چمتو دی. د امریکا د اردو د لوی درستیزانو رئیس جنرال مارتین ډیمپسی چې د کار دوره ختمه سوې کوشش وکړ چې اسرائیلو ته ډاډ ورکړي چې د ایران د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په مقابل کې به اسرائیلو ته د امریکا نظامي مرستې دوام ولري. د کارپوهانو یو هیئت پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته ویلي دي چې په داسې حال کې چې د ایران د زرعي پروګرام د جامع او هر اړخیز موافقې وروستۍ مهلت ته درې اونۍ پاتې دي، که د دغه اسلامي جمهوریت د بالاستیکي توغندیو پروګرام په هر راز موافقه کې شامل نه سي نو دا به ډېر خطرناک او غفلت وي. او د رینټ کار پریشن لخوا په یو سروې کې شودل سوي دي چې تجارتي موسسې د کمپیوټري غلو او جنایتکارانو د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ دي او زیاتره دغه موسسې فکر کوي چې هغوی د دغو جنایتکارانو په مقابل کې چې پیسې یا تجارتي پټ اسرار غلا کوي جګړه پیلوي. هلو، آشنا
رادیو
خبری اتری گفت و شنود د افغانستان د مهم او سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو څېړنه.
د ولسی جرګې د کاری دورې پای ته لاس ورځ پاتې دي، خو تر اوسه د ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې.
آیا پارلمان موجود بعد از تاریخ اول سرطان مشروعیت خواهد داشت؟
تاسو څه فکر کوئ؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماښام اته بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبری اتری گفت و شنود.
قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته ولاړ شو، باید ووایو چې د سپورت په برخه کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال د ملي لوبډلې سره نن ماښام په 8 بجو لوبه کوي. لوبه د ایران د مشهد په ښار کې کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د روزونکي مرستیال علي اسکر لالي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې افغان لوبډله لوبې ته پوره چمتووالی لري. د لوبې د جریان په اړه به زموږ په ماښامنۍ خپرونه کې تاسو ته معلومات درکړو. اوس به راسو د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار کې به نن اسمان شین وي. په کندهار کې به نن د تودوخه لوړه درجه 9 او په کابل کې به 2. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. په هرات کې به نن د ورځې هوا ډېره توده وي، 2 درجې. په غزني کې به نن اسمان ځای وریځ وي. په کندوز، خوست، مزار شریف او هلمند کې به نن اسمان شین وي. په هلمند کې به نن د ورځې هوا ډېره ګرمه وي، 24 درجې به وي. او شپې ته به 20 درجې سي. په فراه کې به نن اسمان شین وي، د ورځې به 24 درجې وي. په واشنگټن کې نن او سبا ته اسمان شین دي. په کوټه کې به نن اسمان ځای وریځ وي. او په پېښور کې به نن د ورځې ډېره ګرمي وي، 24 درجې به وي، اسمان به شین وي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ سهارنۍ خپرونې پای ته رسیږي. تاسو باید وایئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو بل پښتو خپرونه د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو خپرېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو خپرونه هر ماښام په 8 بجو خپرېږي. او د نن شپې د خبرو اترو په خپرونه کې په دې خبرې کوو چې د ولسی جرګې د کاري دورې پای ته 10 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د ټاکنو نیټه نه ده معلومه شوې. ترنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې د خبرو اترو په پروګرام کې برخه واخلئ. زموږ د استډیو شمیره ده 202-1-1-1. په همدې سره زموږ د خپرونه پای ته رسیږي. لږ وروسته به دغه خپرونه پیل شي. د دغه خپرونې همکاران حاضر دي. دوی به تاسو ته خپله خپرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.